آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. مهاجرت او ده غربت دیار پر شیر چه اخیز کبی وراندی بای پخبروانه که واوری د دې ترڅنګ په لندن کې لمیش شاعر نظیف تکل سره شخېدلې یم.
دلته دا دود دستور دا نشي را خپلولی او خپل دې په ذهن باندې هغه اغېز پرېږدي چې تا مجبوری یې اوسه ورته ولیکي.
په دې خپرونه کې د شعر د یوه کتاب پاڼې اړوو.
دغه د شپږو اوو کالو چې کومه شاعري ده د دې نه په چاڼ به ورته ووایي په ساده اصطلاح چې د چاڼ غزل هم راخیستې دي او نوې شاعري هم پکې
شعرونه لرو.
راځئ چې یو شو سره شرق له غربه سره غرب له شرق سره راځئ چې مینه وکړو.
زموږ ګلې خو څستا ګډې وډې زلفې نه دي چې زړه مو تنګ شي ډلې ډلې پر شا واړو.
سندرغاړې لطیفه رڼا وفات شوه. د هغوی د هنر په اړه به واوري.
ډېر سوریلا آواز یې درلودې او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو شوې وه.
په پاکستان کې مو د کډوالو افغان هنرمندانو له ژوند او حاله هم خبرو.
یګر می یادګې د سړ خار یا جلال بابا.
کډوالی په ادبیاتو په ځانګړي ډول په شعر باندې ژور اغېز کوي. کره کتونکي په دې اندي چې شاعران د ټولنې د احساساتو او تجربو د بیان اتلان دي. کله چې دوی له خپلې ټولنې بیلیږي یوازیتوب پرې غلبه کوي او دا احساس شعر ته انتقالیږي. عرب شاعر محمود درویش چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په جلاوطني کې ژوند کاوه دا یوازیتوب داسې راخلي چې حتی هغه په خیال او تصور کې شته معشوقه هم پکې نه ویني او ځان ترې هیریږي. دی وایي لکه ته چې کله نه وي ته هیرې شي، لکه مړه شوې مرغۍ ته هیرې شي، ته متروکه کلیسا لکه مینه د لاروي، لکه په واوره کې ګل ته هیرې شي، زه په لاره هلته مخکې تر ما مخکې پلونه تللي، نظرونه یې زما نظر نیولي، هلته څوک دی؟ دا شعر اوږد دی او محمود درویش پکې ځان هم یادوي چې ته هم هیرې شي. د نقیدانو په باور د هویت لټون مهاجر شاعر مجبوره کوي چې د لاسه تللي ارزښتونو په اړه فکر وکړي. د ده مخته د کورنۍ ماشومان په پردي محیط کې ستري شي او دی ورته ګوري چې هغوی په بله ژبه شخی شي، نور کلتوري ارزښتونه ورته ارزښتمند کیږي. که دی هر څومره هڅه وکړي بیا هم د بل چاپېریال اغېزې ورځ تر بلې زیاتی شي او دغه احساس بیا د شاعر په شعر کې د خپلو دودونو او رواجونو د ستاینې په شکل سر راپورته کوي. شاعر نظیف تکل له 2006 کال راهیسې په لندن کې ژوند کوي. د دوی څلور شعري ټولګې چاپ شوي دي او پاڼې مړې شوې، شبنم پر پاڼه، پاڼې د لونګو او راڅڅېدلې چوپتیا، له هېواده بېلېدل، د خپلو خپلوانو او دوستانو پرېښودل او په نوي چاپېریال کې نوي ژوند ته مخه کول د دې سبب کېږي چې شاعرانه تجربه غمجنه شي، یعنې د یوازیتوب او بېلتون احساسات باندې غلبه وکړي. له تکل صاحب څخه به واورو چې دغه اړخ تر پخوا د دوی په شعر کې زیات شوی دی که نه دی.
په نوي محیط کې سړی دغسې بلدیت هغه پردي هېواد د خلکو سره نشي پیدا کولی او خپل همزولي ملګري دوستان د سرینه په یو وطن کې پاتې کېږي. دا په طبیعي توګه د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو اغېز پرېږدي.
مهاجرت په ورته وخت کې ممکن شاعر مجبوره کې چې په هویت او ارزښتونو پسې وګرځي، لشته کلتور سره یو ډول ټکر هم وي، یعنی دغه کلتوري ټکر ستاسو په شعر کې شته؟
تر ډیره ما دا ټکر حتمن وي خو زه داسې خاص ورته نه یم متوجه شوی. خو یو شی چې ډیر محسوسیږي هغه همدغه پردیتوب دی چې دلته دا کلچر یا دا دود دستور دی خلک دا نشي را خپلولی او خپل دې په ذهن باندې هغه اغېز پرېږدي چې تا مجبوری یې اوسه ورته ولیکي.
تکل څه بلی خواته نوی چاپیریال شاعر له نوی مشاهداتو سره مخامخوي، په دې حساب ممکن د کډوال په شعر کې نوی موضوعات هم زیات شي او یا د نوی چاپیریال
طبیعي خبره ده دا بيخي زمانم در سره نوي چاپريال کې څومره چې شاعر د نوي طبيعت سره مخامخ کیږي طبیعي خبره ده دلته ورونه دي پارو پاکي دا نشته ده دا شاین ټول د پرمانه دي بارانونه دي دا د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو باندې اغیز پرېږدي دي کې د شک نه ګڼم او په عین حال کې د نویو تجربو سره بلديږي اروپایی تجربه را خپل دی.
تاسو باران ته اشاره وکړه، مثلا هغه شاعران چې په افغانستان کې ژوند کوي تقریبا د ټولو په شعرونو کې باران هغه ده یو مثبت اړخ لري، لیکن د لندن له بارانو خلک ډېر شکایت کوي. څرنګه ستاسو په شعر کې دغه شکایت ځای شوی ده او که نه هغه پخوانی نسالجا داسې بیا هم د باران ستاینه کوي په شعر کې؟
دا دقیق خبره ده چې ډېر چې سړی په تکلیف کوي دلته به خامخا د باران شکایت ځکه کې چې تکلیف کېږي ورسره. اول ته خو باران نشته دی چې میاشت کې یا دو میاشتو کې حتی کله کله په شپږو اوو میاشتو کې یو ځل باران کېږي، نو دا هلته د یو نعمت په سترګه خلک ګوري او دلته بیا د یو داسې شی دی چې سړی واقعا ورسره په تکلیف کېږي دی کې شک نشته دی او خامخا بیا اغېز کړي کېږي زما په شعر باندې. بیا باور لرم چې ځای په ځای به یادونه شوي په دې کې.
د کډوالۍ د ژوند منفی اړخ ممکن دا وي چې په ژبې باندې تاثیرات پرې وسي، که څه هم په لندن او یا د اروپا په ځینو نورو خصوصا په غربي اروپایي هیوادونو کې افغانان سره یو ځای ژوند کوي، لیکن بیا هم ژبه یو ډول متاثره کیږي. تاسو چا ویلي دي چې ستاسو د شعر ژبه اغېزمنه شوې ده له نوي محیط سره؟
د ځوانانو لپاره دا ډیره مهمه مسله ده. د ځوانانو په ژبه کې خامخا انګریزي یا اروپایي د اروپایي ژبو کلمات ور زیاتیږي، مخصوصا هغه کلمې چې په پښتو کې یا ځوانو تر نه خام شوی یا یې نه دي لوستي او یا نشته، حتی ځینې داسې کلمې یا نمونه دي چې موږ یې دلته په انګریزي کې یا په اروپایي نورو ژبو کې د ځینو حشرو لپاره حتی لرو، د ځینو ګلانو بوټو د دې لپاره لرو په پښتو کې دغه نمونه، یا موږ سره موږ نه مخامخ شوي خامخا موږ هم لرو خو نه یا به نه مخامخ شوي ورسره به ضرورت نه پېښ شوی سړی ورسره. خو ما چې ډېر لیدلي دي ځینو دوستانو چې حتی ژباړې تمخه کړې ده، کله کله په هغه نوم په لاتین نوم یا انګریزي نوم یې لیکلی چې دې ته پښتو موږ څه وایو. دا ډېر ځل زه په فیسبوک کې او په داسې هغو کې ورسره مخامخ شوی یم چې پښتو نوم یې پښتن دی کړي د دې په خاطر چې یا په پښتو کې نه دی ورسره مخامخ شوی، دا ژباړونکی یا دغه ستونزه ده چې نشته په پښتو کې او به مختلف خلکو جوابونه ورکړي ورته. نو په ځوانانو باندې خامخا دا اغېز پاتې کېږي دا د ژبې
په تکل څه په مشانو باندې. مثلا په کلیوال ژوند کې ډېر نمونه دي چې هغه بیا په پردي وطن کې څوک نه تکراروي، د مختلفو شیانو نمونه وي، هغه وسایل د استعمال وړ نه دي، لنغری رانیولې تر تناره پورې کنه او ډېر نور واړه واړه شیان. لیکن په بل محیط کې بیا ځینې شیان نو سره ممکن څوک مخامخ شي، فرضاً په لندن کې د له پاپ سره څوک مخامخ شي، له میټرو سره مخامخ شي، له نوي ټکنالوژي سره مخامخ شي. د ټکنالوژي نوي نمونه دي چې دنیا په نورو ژبو کې هم همدغه انګلیسي نمونه څوک استعمالوي. څرنګه له دغه اړخه که ورته وګورئ ستاسو په شعر او په شاعري کې دغسې نوي کلمات ورننوتي دي او هغه پخواني چې پخوا په شعرونو کې تکرارول هغه ترې وتي دي او که نه؟
ښه، دا ځینې په لوی لاس باندې هم سړی کوي د دې په خاطر چې لوستونکی یا هغه سره د نوي ټکنالوژۍ سره یا د دغه ژوندانه سره چې شاعر په کې په دغه محیط کې ژوند کوي په لوی لاس سړی دا کار کوي چې معرفي کې مثلا د اورګاډی د ځمکې له لاندې اورګاډی یا داسې شیان چې په افغانستان کې یا ورسره نه یو مخامخ شوي یا نشته، نو دا سړی په دې خاطر هم کوي چې خپل لوستونکی چې په افغانستان کې دی د دې سره مخامخ کې یا ور په یاد کې چې داسې یو شی هم شته. دا ځینې وخت کې سړی په خپله تب هم کوي او ځینې وخت کې په تصادفي ډول هم تکرارېږي په شعر کې په طبیعي توګه. دا منم زه در سره
که چېرته تاسو په خپله په خپل شعر باندې نقد وکړي، اتلس کاله مخکې چې تاسو په وطن کې وي او یا وطن ته نږدې تاسو ژوند کاوه او هغه افغاني محیط و، هلته مو شعر څرنګه و اوس څرنګه ده؟
خپل شعر ته اوس په بل سترګه ګورم. دی کې شک نشته هلته زما د شعر لومړنۍ تجربې وي، لومړني ګامونه و چې سړی څومره عمر په لحاظ پخېږي، داسې ورسره خپلې تجربې او پنځونې کمال ته حده رسېږي. او دا چې زما شعر به څومره وي یا به نه وي، خو ما چې نور لوستي دي یا مې لیدلي دي چې څومره سړی د عمر په لحاظ پخېږي، په هماغه اندازه شعر هم پخېږي، کمی کېږي او د ډیرو پام راوړي. لومړني ګامونه طبیعي توګه د نیمګړتیاوې پکې بېخي ډېرې وي، او بیا وروسته خو سړی شاعر مخصوصا په خپله خپل کره کتون کې هغه په خپله خپل شعر ته په هغه سترګه ګوري چې باید دا ولیکي دا ونه لیکي. که نه دا شته پکې و زه خپل شعر ته چې ورته ګورم د هغې حالت نه اوس ډېر ښه شوی دی.
د پخیدل کلمه عامه ده، تاسو هم استعمال کړئ کنه. پخیدل یو عادتا ممکن دغه اوس چې اوریدونکي ستاسو خبري اوري ممکن ذهن واره واره دې ته واوري چې یعنی ژبه پخه شوې ده، د شعر موسیقي بهتره شوې ده، آهنګ بهتره شوې ده، لیکن دغه بل اړخ ته چې وګوري د پخیدل د موضوع له پلوه ستاسو شعر پراخ شوی؟
او او دا دواړه شامل دی په دې موضوع کې. هم د موضوع په پلوه شاعر چې څومره عمر زیاتیږي په هماغه اندازه شعري تجربې ورسره زیاتیږي. شعر کې زما زه په خپله شعر ته په داسې یوه سترګه ګورم چې شعر څومره چې زموږ په د هېواد دننه ځینې کړۍ ورته په داسې سترګه ګوري چې هغه یوازې د موضوعونو یا د نظم او وزن خبره کوي، خو زما لپاره شعر دغه سی یو شی نه دی چې یوازې دغه نظم او هغه وي. یو مثال که زه ویم، په پخوانی مثال دی وایي توره به لالا وایي او مړۍ به اودلا وایي، دې کې هم نظم دی او هم وزن دی خو شعر نه دی. دلته د شعر خبرې نورې دي. شعر زما په عقیده تصاویر دي، د ذهن هغه برخه چې دا تشویرونه پکې پراته دي او تیر اباسي داغه دغه برخه باید فعال وي، او دا په پخو عمر کې د سړي داغه ته پام کیږي چې باید څډول دا راو باسم. سیمبولونه دي، کنایې دي، استعاري دي، دا شان چې هغه په دغه سي عمر کې سړی په خپل پکې ځای په ځای کوي چې دا باید دا خبره داسې وکم چې تک سپینه خبره نه وي. زما لپاره یعنی شعر باید داسې وي چې هغه لکتر لگا د یو لوستونکي یا د اوریدونکي پام دې ته واوري چې دا څه وایي دا سړی. یو ځل به یعنی که ته دا خبره ورته داسې کوې لکه دا چې وستا سره غږېږم، دا د شعر ژبه نه ده. د شعر ژبه د دې سره باید فرق ولري.
په دې شک نشته چې د شعر ژبه په شعر کې ډېره مهمه ده. وای تر ټولو مختصره ژبه شعري ژبه ده چې په لټس ډیر څه څوک وایي، اما په ورته وخت کې فکر هم د ناقدانو په باور باندې ډیر مهم دی چې په شعر کې ځای شوی وي. هغه د امریکایي شاعر رابرټ فراست وایي چې کله احساس او عاطفه فکر پیدا کړي، فکر کلمات پیدا کړي، نو دا شعر شو. فکر نه کوم چې په افغان شعر کې د ځینو شاعرانو له شعره فکر غورځېدلی.
بالکل همداسې ده. دا زه درته د ما خبرې هغه اصلي مطلب همدغه شی و چې فکر او تخیل دواړه هغه څه دي چې شعر د عادي ژبې نه بیلوي. دا باید په پام کې ونیول شي په شعر کې چې سړی دغسې خبرې ونه کړي چې لوچې پوچې خبرې وي او هغې ته دې قافیې جوړې کړي، هغې ته دې وزن ورکړي یا دې نظم کړي منظمې کړي، دا خبره وکړه چې دغه شعر دی. یعنی آپته سړی ویني چې ځینې اوس موږ نمونې لرو، چا نمونه نه اخلم خو نمونې لرو چې دا شعر نه دی. ځینې خلک پوری لاس هغې ته ځینې القاب ورکوي، ځینې هغه ورته کوي. د خاطر باندې چې هغه نفر هغه سړی چې دغه د القابو د ورکولو صلاحیت په ځان کې ویني شاته نه ګوري چې څومره خلک دې سره مخالفت لري.
شاید علت دا وي چې د شعر ځینې چوکاټونه لکه غزل لکه قصیده لکه رباعي دا له عربو افغانانو ته راخلی او په خوانی عربي ژبه کې په هغه وخت کې یو نقد چې هغوی اوس خپله ردوي هغوی وایي چې شعر مقفي موزون کلام دی. دوی خپل دا په صغر در ادبی دا معاصر عرب شاعران نو هغه تر اوسه پورې لمر سره پات دی او نور کوم تغیرات په عربي شعر کې راغلي دي لایغوی خبر نه یو لیکن مقفی او موزون کلام موټینګ نیولای دی هم دا سینه ده.
زه زم دې خبر دا څه ګورم چې شین کلا بخستی شیر البته ما مطلب ده هغه نه ده هغه برخه نه ده چې شم چې لاغوی نه خستی دي دا مو په ما شکل ساتلې دي ځان سره لکه دینم چې ته خستې دي او ما غسم ساتلې دي دا شم دا مو جوات ما خستې دي هم دې شم ساتلې دي ځان سره په داسې حال کې چې پښتو ولسی ادب اته دغه تابع نه دي اته دغه سینه ده لکه دې چې ورته ګوري تک لنډې وګوري تک سرور کې وګوري تک کاکړې وګوري دا ټول بلدول دي یعنی دا هی دا هغه مقفا شعر اغیز قطن په دې چې د پښتو اصلي مال ده په دې باندې نشته. دلته شعر د قافی او د وزن تابع نه دی دلته شعر د تصاویر تابع دی ځکه یو لنډی زه مثال درکوم وای بیا بناره کمیس ونه کم بیګا باران او جنان ټول ولیدم واست دلته د دې چې تک هغه خبره وکي چې هغه لنډی کې دنه پرسته ده هغه خبره کته په ادی لنډی نه دا خبره بل ډول ده بیګا باران او جنان ټول ولیدم دې ته کمیس می چې لنډی کې تبان بدن پورې نکلی هغه نور دا شان پلندې کې وجود لري چې هغه په دغه شعر کې د مونږ چې له عربو اخیسته په دغه کې قطن وجود نه لري او یا کوم وجود هم لري په دغه شکل نه ویل کېږي لکه څنګه چې پښتو اصل مال یا اصل ادب دی.
لنزیف تکل صاحب څخه مننه. اوس بل دوی څخه د دوی یو شعر وارو.
خلا ریچی سترګی می لیدله تصویر هیر کړی پر روان باران د حافظې رګونه ومنځي ریچی شپه په خپل خپل کمیس بدل کړی او درنا ژنی د زندیدلې سهار موسیقۍ ته اتڼ واچوي ریچی دا سیوره ورو ورو د دې کړکۍ لمخیو بهیږي او نیکمرغي لکه وګم د ډوډۍ له هر جیبه سر راځي کړی ریچی ریچ مخ دی د خپل لپې په اوبو کې ځانو ویني کولا دی د سترګو په پاکۍ ته شي حایل.
لایوی خبرتیا وروسته به هم د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو. د انګلیسي ژبې مشهور شاعر کارل سندبرګ په 1908 کال کې مړ شوی دی. دی وايي شاعري هغه راغبرګ شوی ژغ دی چې سیوري ته وایي وناڅه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو
د اوبو سندری په نوم شعر ټولګه تیرونه چاپ شو. مخکې تر دې چې د دې کتاب د شاعر رحمت الله ریحان شعر در سره شریک کړم د دې کتاب په اړه کې بل دوی څه واورو چې څو مخه کتاب دی او څه ډول شعرونه پکې چاپ شوی دي.
په کتاب کې یو سلور دې مخه دي چې په دې کې غزل شته دي نظمونه پکې کڅه هم کم دي خو نظمونه پکې شته دي او اکثره کار مې په غزل باندې کړی دي.
ریحان صاحب د اوبو سندری په کتاب کې مو د څومره وخت شاعري راغونډه کړې ده؟
دغه د شپږو وو کالو چې کومه شاعري ده د دې نم پچان بورته وای په ساده اصطلاح چې د چان غزل هم راخستی دي او نوې شاعري هم پکې د زړو په پرتله یو څه زیاته ده. د دې شاعري په کښته چې په سوشل میډیا کې مونږ نه ده نشر کړي او هغه شاعري هم پکې ده.
تاسو ویل چې دا شاعري مو راچنلې ده لکه لرایس شعر لیکي
او د شاعری به زده وایم شي بر سپ چې زما او د شعر اړیکه د ماشوموالي نه وزړیر ماشوم مچ شیرونه به می خوخیدل خو هغه تاین وخت په زو ما چې تقریبا چې لسه تکاله به کیږي چې شعر لیکم ډیر و خوشو چې شعر سره مې د سپخاړی ک شوې ده
په خپل شعرونو کې فکر کوي چې لبل شاعر اخیسمن یست
او لو شاعر نه د متاثر کیدو به زدا وایم شي بر سپ چې ټول خ شاعران بیات کما چې هر سړی خ شعر لیکیا هم ک هر یو خ شعر عزت متاثر کیګم او زما لپاره هر خ شعر په هر شعر کې هر نوې خبره ما متاثر کوي ما دې ته سوي چې شعر ولیکم نو د سې معلوم شخصیت به ډیر دې زب څوک څوک یاد کما خو کوم مشران شاعران چې دا ټول زما لپاره ایدل ورته وایو چې دا ایدل غونډي
ل ریحان صاحب څخه په مننه چې یو شعر هم په ساجی راډیو مجلې لوراولې
او دا یو شعر دی تاسو ته استاد اوریدونکو ته ډیره مننه ډالي چې ناراضي ځان به په نوې مشغله واړو چې ناراضي ځان به په نوې مشغله واړو خدای پوستکی بل جوړ پر هر بیا وړم پور نیولې وجود تګ سترګې چیرته وې سو چې تک کرم نه کوي مخ په کومه خوا وایي او زموږ ګلې خو څستا ګډې وډې زلفې نه دي چې زړه مو تنگ شي ډلې ډلې پر شا واړو او یو ځل را وخاندل هرې جفا تیر یو درته خاورې بیا رستا په هرې ناروا واړو چې لالې نه وي ادې نه وي نو جنت ته نه ځو مغلی ونی مونږ چې کډې په بیډیا وړو
د اوبو سندري د کتاب له شاعر رحمت الله ریحان څخه مننه په خبرونه کې بیا هم تاسو ته شعر لرو د پکتیا له مرکز ګردی څخه عبدالکریم جبرائیل د شرق او غرب ته په نوم شعر ازادي راډیو ته په واتس اپ کرا لیشل له دوی مننه کوم دا شعر له دوی څخه اور
ز افلاطون نه ما ز سقراط نه ما ز ارسطو نه ما ز یو وړوکی شاعر دغه یو څو خبرې ټول دنیا ته کوم راځي چې یو شو سرا شرق الغرب سرا غربا لشرق سرا راځي چې سوله وکړو شرق الغرب سرا غربا لشرق سرا راځي چې یو شو سرا شرق الغرب سرا غرب لشرق سرا راځي چې مینه وکړو شرق الغرب سرا غرب لشرق سرا کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنورا کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنورا دا ځمکه او دغه خاورین کورا یو مخ لمنځ یوسي
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري افغان سندرغړی لطیف رانا دا بیا کلونو په عمر د سړت ناروغي لامل وفات شو د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکو خو د شوان ډیره برخه په کندهار کې او روسي کلونې د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر کړل لطیف رانا د تیر اونۍ یکشنبې پورس په کوټه کې د سړت ناروغي لامل وفات شو د موسیقي استاد عبدالرحمن رحماني وی لطیف رانا د وی هنرمند کورنۍ غړی و چې د افغانستان په موسیقي کې ځانګړی ځای درلود تفصیل د صادق رښتینی پورا پورک
افغان سندرغاړي لطیف رانا د بلخ اوسیدونکو خو د ژوند ډیره برخه د کډوالۍ پر مهال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تیر سوي هغه لمړی کابل ته کډه کړی او وروسته کندهار ته راغله خو په وروستیو کې د پاکستان د بلوچستان په کوټه ښار کې میشته و او هلته خپل ورستۍ ژوند تیراوه چې د اویا کالو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله وفات شو. د لطیفې رڼا مورنۍ ژبه دري و خو یو شمېر مشهور سندرې په پښتو ژبه ویلي دي. لیکوال او شاعر عصمت الله ظهیر وایي لطیفه رڼا د افغانستان یو له هغو خوږژبو سندرغاړو څخه و چې د خپل وخت په موسیقي کې یې ځانګړی ځای درلود.
لطیفه رڼا واقعتا هم یو تکړه او بااستعداده هنرمنده وه. هغه وخت 1955 یعنی چې په کابل کې کومې مشهورې سندرغاړې وې لکه پرستوس وه، افسانه سوه، نایت سوه، دغه رنګه لطیفه رڼا هم د هغه وخت یو پیژندل سوې هنرمنده وه او ډېر کیسټونه یې په افغان میوزیک سنټر میوزیک کابل کې ثبت سوي دي.
ښاغلی ظهیر وایي لطیفې رڼا د کنداري هنرمندانو غلام رسول کوچک او بهادر سره هم ګډې سندرې ویلي دي.
کاظم شیدایي سره جوړه سندرې ویلي دي. دغه ټیم غلام رسول کوچک سره په افغان میوزیک جوړه کې سټ ویلی دی. دارنګه د کندهار شهید ځوان سندرغاړي بدر جان سره په سنټر میوزیک یو کې سټ ثبت کړی دی.
استاد عبدالرحمن رحمانی وایي لطیفه رڼا د یوې هنرمندې کورنۍ غړې وه چې د افغانستان په اصله کلاسیک موسیقي کې ځانګړی ځای لري.
ډېر ډېر سوریله آواز درلودلې، یعنی د موسیقي د هنر په لحاظ باندې دا ډېره موافقه ښځه وه. ډېر سوریله آواز یې درلودې او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو سوې وه، په هنري جامعه کې یا په هنري فامیل کې رالو سوې وه. په همدې خاطر باندې هغه مجید تبله نواز یا تبله ژغونکی چون خراباتچی سړی وو یا په اصطلاح دغه هنرمند وو، نو په دغه لحاظ هغه وروزل. نو د دې آواز ډېر ښه آواز وو او دا سندرې چې ویل دي ډېر په لوړ کیفې ویل دي.
ویل کېږي چې لطیفه رڼا لږ کلونه د موسیقي په هنر کې پاتې سوې. هغې تر واده کولو وروسته د خپلو کورنیو مسؤلیتونو له امله د موسیقي نړۍ پرېښوده، خو د هغې سندرې او هنري میراث به تل د خلکو په زړونو کې ژوندی پاتې وي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان سندرغاړي لطیفه رڼا په کوټه کې د زړه د درېدو له امله وفات شوه. د ډیورنډ کرښې پورې غاړه په خیبر پښتونخوا کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي وای په کډوالۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته کډوال شوي وای، د بیروزګاری تر څنګ د ویزو نه تمدید، د کورونو لوړې کرایې او د ماشومانو ناڅرګند برخلیک ته اندېښمن دي. زما همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې په پېښور کې د یو شمېر دغو افغان سندرغاړو ژوند ته تم شوی.
زیڑ مازی گرے پا پے خور کرے بیا مو مخا میں
افغان سندرغاڑے سید اللہ وفا شل کل ورستا یو وار بیا دغه خار ته کډوال شوی. دے دغه سندرغاړو لډلی و چې په 2001 زیږدیس کال کې له پېښور ننګرهار ته ستون شو. هغه مهال تازه په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور شوی او د حامد کرزي په مشرۍ د جمهوری حکومت پر راتګ پر موسیقي لګیدل ټول بندیزونه پای ته رسیدلی وو. وای هیڅ فکر یې نه کاوه چې نږدې 2 لسیزې وروسته به یو وار بیا په وطن طالبان حاکمیږي او په سندرو او موسیقۍ د بندیز له کبله باړ کیږي چې کډه په سر یو وار بیا په تورخم واوړي.
خپل وطن مونږ ته ډېر سره کړ، ډېر عزت مونږ ته راکو، خپل وطن کې ډېر خوشاله وو او بیتا دا سوچ مونږ اس کلم نه کولو چې مونږ به پېښور ته کډوال کیږو، به راتلو، به سندرو جوړولو ته به راتلو، خو په دې سوچ نه چې مونږ.
سید الله وفا وایي له وطنه لریواله سخت دی، خو په خبرې ناروا د ضرورت وخت کې روا شي. ما له ډېرې ناچارۍ نه یار ته شا کړه.
یګر می یادې گے دسړ خار یا جلال بابا
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په سندرو او موسیقۍ بندیز لامل شو چې ډېری افغان هنرمندان خپل وطن پرېږدي. دوی ډېری ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي چې اوسمهال د کډوالۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. سید الله وفا وایي
تونځي خډيرې زیات دې دلته په خبر کې ما وطن کې قسم ما غسه حالات دې کومونه زمون دلته راغلي اقتصادي ستونزم شته دې د بچو تعلیمات نه محروم دي.
نو موږ د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په وطن کې د خلکو په خاډي کې سندري ویلې او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه برابروله. دې چې 15 اولادونه لري وایي په وطن کې ژوند نسبتا خو پر دې وطن د میړو قدر کموینه. په پېښور کې میشت بل افغان سندرغاړی او د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې پخوانی مشر رضوان منور هم د افغان سندرغاړو همدا ستونزې مهم یادوي.
د بچو د مستقبل مسله ده، تعلیمونه نشته دی، ځکه په دوی سره کارتونه نشته دی، په سرکاري سکولونو کې نه اخلي، پرایویټ ته د دوی وسنه کېږي. اوس که زه تاسو ته ووایم چې مبالغه نه، نو دا درې څلور میاشتې په د هنرمندانو د موسیقۍ پروګرامونو نه و چې دوی د هغې لارې نه بچو ته یو سر وړو غټي.
خغلی منور دا هم ویل چې پاکستان ته ډېرې تللو سندرغاړو یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارې سره لویدیځو هیوادونو ته د وتلو کیسونه هم ثبت کړي، خو تر دې دمه یې ښکاره پایله نه ده ورکړي. د له اروپایي هیوادونو غوښتنه کوي چې له پاکستانه د افغان هنرمندانو په وتلو کې مرسته وکړي. نوموړي په خبره د غیر رسمي شمیرو لمخي په تیرو دریو کلونو کې لګ تر لګه شاوخوا 300 افغان هنرمندان پاکستان ته کډوال شوي. په پاکستان کې بل میشت افغان سندرغاړي همت ګل افغان هم ازادي رادیو سره خبرو کې په یاد هیواد کې د افغان سندرغاړو د بیوزلۍ خبره وکړه.
الله گواه دی چې د غرمی لري، د شپې نه لري، که د شپې لري، د سار نه لري، باتې شو د کور کرایانی، قسم په الله چې زمونږ د فنکاران څوک د 2 میاشتو قرضداري، څوک د 3 میاشتو چا باندې بیلونه شاټ دي.
نوموړی د افغان هنرمندانو د استوګنې د اسنادو ستونزه هم مهمه یادوي. وایي که څه هم د پېښور سترې محکمې د افغان هنرمندانو سره د نرم چلند کولو امر کړی، خو په خبره یې بیا یې هم ځایي پولیس تنګوي او د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله وخت په وخت هنرمندان زندانی کیږي او پیسې ترې اخیستل کیږي. د 2022 کال په جون کې یو ځل د افغان سندرغاړو په ننګه چې د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول شوی او یو شمېر نیول شوی وو، د مفکوره بنسټ د مشر حیات روغانی په مشرۍ ځایي فرهنګیانو سندریز لاریون هم کړی او ویلي وو چې دوی پاسپورتونه لري، یونیچسیار او د هنري ټولنې ورته کارتونه هم جوړ کړي، نو که ویزه نه لري باید ونه ځورول شي. د طالبان حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي غږولو او اوریدلو کلک بندیز لګولې. طالبان ادعا کوي چې په اسلام کې د موسیقي غږول او اوریدل حرام دي. دا محل د افغانستان پر رسنیو کې موسیقي نشته او په یو شمېر ولایتونو کې د سندرو لوریدونکو سره د طالب وسلوالو د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تیر اگست میاشتې په شلمه ولسته د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې وویل په تیر کال کې د موسیقي 22328 آلات تخریب او له منځه وړي. خود افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ بیا د طالب چارواکو دا څرګندونې غندلې وي او په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د هیواد د موسیقي په بډای میراث او د خلکو د هنري او کلتوري ازادۍ پر حق تیری دی. دغه انسټیټیوټ ویلي و چې موسیقي له پیړۍ ورئیسې د افغاني ټولنې یو نه بېلېدونکې برخه ده چې د ټولنې په جوړولو، سولې او د خلکو ترمنځ د تفاهم په برخه کې مرسته کوي. لدی وړاندې د تیر میلادي کال د اپریل په 23مه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په افغان هنرمندانو اوسنۍ راغلې حالت غمیزه بللې و. دغه شبکې له موسیقي لری زړونه د طبیعت په لور د افغان موسیقي غږونو تک په عنوان په راپور کې د افغان هنرمندانو وضعیت د اندېښنې وړ بللې و. د تحلیلګرانو شبکې ویلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموشه یا چوپ هیواد بدل کړی. په پاکستان کې میشت افغان هنرمندان او سندرغاړي هم وایي چې په افغانستان کې د موسیقي نامعلوم برخلیک د افغان موسیقي پر ودی سویرې غوړولې. دوی که څه هم د افغانستان د موسیقي راتلونکي ته اندېښمن دي، خو ناهیلي نه دي او د بدلون تمه لري.
اے وطن پخل کخ کل اخکاری چھ خلق نوی کنڈ والی وی طول کورونا یہ زمانہ پاتش وطنا یہ لکا مرغی پا بھٹوش پی در تکو ما
لهم دی راپور سره دا خبری مجله ران غاړو زحمت شي بر اجازه اخلم شدیوی
غواړي لوی وچت زویو نارنګ د سمت خان غواړي ما غواړي او تا غواړي زرش سفالیا غواړي اے د خیبر ستوریا زرش بیا زلا وکړه اے د خیبر ستوریا زرش بیا زلا وکړه سروینا مینا واڑی ننگواڑی دادا پختن ریٹا بر پتواڑی پور زنگواڑی دادا پختن ریٹا بر پتواڑی پور زنگواڑی دادا پختن ریٹا بر پتواڑی پور زنگواڑی